د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړی.
متاسفانه چې دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هم هیڅ توجه نه ورته کړې. ګوره
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینې، هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالص مینه ده، بیل دي چې څو غوړ دي، هیڅ چپټند نه دی نوښته چې ته مجبورې چې د مینې دې ستر سلطان لپاره به څه کوي، هیڅ نه دی ویلي.
په فنکار برخه کې لزوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
کلمه مسلمان ما منن کې د قران ما دلوي الله بنده ما منن کې د هغه ما د فورې نه پیدا ما بچ.
پزر پانه کې بلند کیسه مور او لیو واوري.
ته په داسې قوم کې پیدا شوې چې بی ټوپک یې گزارنه کیږي، دوی په خپل خادي کې ټوپک شریکوي.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر علي محمد مخلص احوال واوري.
دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه دی و میوه پخا او د بل خان دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی 15 سرود واوري.
د ژوندون څخه یو مخ زړګی تور دی، ما د جنگ په باټو مننګ وکوره، ما ته نوم د خزه ما اخله پر ژبه، زه د خپل روح په توپان کې داسې ګیریم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د اکتوبر 1 د پښتو ادب د اسمان د دوو ځلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینې 9 تلین او د انقلابی شاعر ملنګ جان د مړینې 7 تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوند دی. نوموړی د محمد امین خان زوی، په 1943 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په 1 په استرالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې ترسره کړې او د لوړو زده کړو لپاره پېښور ته تللی. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړي او منځنۍ زده کړې د فارورډ سکول اینډ کالج تعلیمي موسې کې ترسره کړي دي. خغلی رسول امین د لوړو زده کړو لپاره په 1909 کال د پېښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لومړی لیسانس او بیا یې په 1945 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد، د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړي. د پښتو ژبې ولسی شاعر ارواښاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی و، د پښتو ژبې د وطن پالا، پښتون پالا او ریالیست شاعر په توګه یادولی شو. څو چې د وطن پالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر څو چې پښتو او پښتانه ژوندي وي، ملنګ جان د دغه تلپاتو وطني ترانو او بې ساره حماسو خلقون کې شاعر به هم ژوندي وي، یادېږي به او نمانځنه به کیږي. د رادیوي مجلې نننې غنا د ارواښاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر ارواښاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کوو او پیل د ارواښاد ملنګ جان په دغو بیتونو کوو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما خټلم د کړي د غیرت په او بې همتی لازمه نه د زما لشان سره، د وطن مینه مې رودلې د مور په شیدو، اوس یې خدمت ته یم حاضر لټینګ ایمان سره، د غیرت توره مې نیولې د پخپلو وګو، د سربازۍ میدان لوړم توره لزان سره، روح مې په تن کې اسوده وي استقلال سره، زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره. اوس لا نوریه جبارخیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مین وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په ورستیو وختونو کې د نړۍ د 950 اسلامي هیوادونو د 1950 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالت او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. د ننګرهار په یو تاریخي غونډې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوې. د سبزآباد غونډه د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغونپوهانو د څرګندونو له مخې د زاړه ښار یوه برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغې غونډې او په هغې کې د پاتې شوو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغونپوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او رایستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان محمد رسول باوري د جلال آباد ښار د سبزآباد په تاریخي غونډه کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا ښایي د سبزآباد په غونډه کې زموږ د لرغون پوهانو کیندنې کلونه کلونه دوام ومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لرغون پوهانو کیندنې به دوه میاشتې دوام ومومي. په غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغوني آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له اتو تر لسو مترو ژوروالي څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودانی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت ترلاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکونکو د غزنی ښار د بازازۍ په سیمه کې د کثافاتو د یوه کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو دوه قلمه یې غلا شوي او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوي دي. دغه منارونو حالت ورسره سر بلی خرابېږي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا ستونزه مني، خو وایي چې ډېر ژر به د دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راتاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وای د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري وسته ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوی دی. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې له منځه ولاړ سي. مرتضی وردګن ورانډړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته ښه اړولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي ابدات وي چې له بده مرغه هېڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هېڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هېڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، اوس بیرته ګډ شوي دي. بس همداسې پاته دي، ورستر بلې خرابېږي. الیکان لوبې پکې کوي، تریاکیان ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستون زمانی خوایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي.
د منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5500 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارونه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم شوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو دغه د یو مینار چې د تقریبا 25 متر ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخ مخ کاری لګ لري دی لمغ تاسو هغه 40 متر ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم اوس د اسناجزه ترمیم اوس کنداډ ډیر خایسته جوړ وو، دغه نور ګټ شوی دی. دا کنیدار یو 55 متر لوړ وو. په اول قدم کې باید ساتنه وشي ځکه چې دا تاریخي آثار دي، او دا خو موږ دی وطن یو ډیر یعنی داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډیر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډیر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماری او تروسم پی سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. نو دا ماته جالب ده په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته چې شی نه و، دوی څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی داسې ځای چې په ښار ټول تېر ښکاري.
بریالی جلالزی او جمیل وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دی او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي دا یو ډیر ښه اقتصادي سرچینه کیدای شي. غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بله ښه خبره ده چې موږ دلته د غزنی په تاریخ د غزنویانو په امپراتورۍ په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنا چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په یو کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کیږي. دغه منارونه د پخو خښتو په داسې حال کې جوړ شوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوې ده.
مینه د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی. خای په الفاظو یې بیانول ستونزمن وي، خو مینه له هنر او تخلیق سره ځانګړې او مستقیم اړیکه لري. دا چې دا اړیکه څه ډول پاللې او غښتلې کولای شو، په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پری خبرې کړې.
هنر جاج
استاد اکثر خلکو سره پوښتنه مده او موږ یې اورم، د مینه یعنی څه؟
مینه یو لغت څخه ده چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ده، ځکه مینه هر ډول تعریف چې ورته غوره کړي هغه تعریف ماتوي، ځکه چې مینه نه تمامه ده. ټوله هستی چې زه ګورم د مینې تجسمې ګورم. شپه چې که په بام پروت وم، کله چې اسمان ته ګورم، نو ټول ستوري راته د یوې ازلي و ابدي مینې ژوندی تجسم ښکاري. کله چې په پسرلي کې د سیند خواته ځم، د سیند نغمه اورم، نو دا راته د مینې تجسم شي. کله چې د وشپون شاته د پسو د وریو رمه ګورم او د اوبو بې متنه موسیقي اورم، دارته یې مینه او تجسم سي. هر خواته موږ تاسو چې هر چیرته زو هر خواته اوړو، موږ کولای شو چې د مینې ژوندۍ ژوندۍ تعریفونه وو، ځکه نو ستونزمن ده. خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونه عارف ته ربازار ترس میگی، د یو ډیر جالب تعریف را نکړل دی. مینه دی وای مینه د مینې ورکړه. مینه د مینې ورکړه ده. دی وایي د دې لپاره چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه. او رښتیا هم دا خبره کله چې زه کوم چې دې په خاطر چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه، شاید ډېر کسان وایي ورور دا باندې خو زه پوهېږم، دا خبره خو ما هم کولای شوه، ته خجالت نه باسې، دا ما ویل ته به خو دا څه زوروره خبره وکړي. خو راسه دا د حقیقت د حقیقت زده کړه چې انسان ته ستونزمنه سوې ده، ځکه دا ده چې انسان حقیقت ذهني کړی ده.
کنی اقید دوم را ساده ده گوری نراسه دی هسته چختم ده ما ته دی کم ضرورت لمخی دی کم مجبوریت لمخی دی کم امر و پرمان لمخی جوند راک محبوب شا محبوب ته دی کمی علتی ها دی کم ضرورت لمخی جوند ورک دا دی ادبیات استادی ورک دا پوه ورک چارتی ها لری طول دنیا دی پا خدای کنمی هیچ دی نوی دی خدای بسرمانش گوره یو مخ مینه ده یو مخ خالص مینه ده بیل دی چه سوو غاری دی هیچ چا پتن ده ندی نوشته چه تا مجبوره چه دی مینه دی سر سلطان لپاره بچه کبی هیچ ندی بیلی ولی زکا منگه تا دوم را زدی را کرده ده دی منگه فردیت دوم را زل ولی ده او دی منگه فردیت دون ارزکت وار کرده ده چه نه منگه باید خپل دغی ویخی تا ورسیو چه منگه باید مینه وکو زکا زه دی مینه یو جوانده چله هم نو دغا چله باید چه ووی پا دغا چلی که باید چه شیخ کلا ولی دلسی لدغا چلی نه باید دی کمی دی ساز علی نغمه پورتشی پرتل مینه نه بل هیچ که نشته زکا دا چه زه وایم چه مینه نی دی مینه ورکم
مستر بختنه دلت داده اصاده چه مینه او هنر دوی ترمنز اړیکه څنګه قایمی دهش
گوری هنر تاریپو پسی بیان نگر خودی هنر لپاره یا پو هنری اثر که هر چوک چی یو سلطوی اغده ده چی تازواله ده یه تازوالی خلق یه تازوالی پنزول پرا تلمینی نه هیچی کار نسی که ده یه و کوچانه پیغله چی شایدم علب و بای نویزده فقط جب دی معویره جب ازداده طول عمریم دی اوخ پشا یا دی بوخ پشه یا پی دی وره پرامو پشه پا تکی ترسوه خواهد سه چه دی لنده پا نامو منگ تارا پریخی دی دنیا اکادومیک شاعران مثال نسی ورانده که وله او دی دا کم انرژی ده چه پا دی لنده و اوخ تاله دا پرا تلمینه نبل هیچ شاینه مینا دی تخلیق لپاره خام ماده ده مینا هر چوک لاری که شمس مولانا نوی پیدا کرده شاید شمس با پت پاتی و خو که مولانا شمس ندرلو دلی مولانا با یو مدرسو مدرس پاتی و پزرها و شاگردان بای درلو دل او نور با حس نو خو حق مرک حق ذهنی و جسمی مرگ چه مولانا دی شانس پا پیدا کولو سر تجربه که ده تی دست جوان ورک چه مولانا لزر و کلو روستا هم لزرها و کلو روستا با هم دی و جواندی متن پا توگه دی و جواندی شعر پا توگه دی شعر دی عشق دی تازه چه غی پا توگه لسل کیگی
استاد چنگ کولیشو چه پا داسی وی طولانه که چالتا مینی تا پا بده کتل کیگی او مینه حتی داد مینی کلیمم خلق دیر پا شوندو نراو دی پا داغ شانتولنه که خپل مینه پا ادبیاتو که راخ کارا کو او دوم را لوی جرعتو کو آیا مستونزمنه بنوی؟
دیده لپارا چه هر وگری تا دا ساده سی و آسانه سی چه داغ دودیز شرم دوی چه دیوی دودیز یعنانی پر شکل ده تا پاته ده او ده هم مجبور ده چه بل نسل تا دا امانات ولیگ دیم یه بخاطر چلی دا قصر احسان حساب تسبیه که اغا دا پا هر اغا کار که چه دی بل انسان تاوان نوی تی باید ولی ونکی زه لدقی ودانی دی باندی وزم یه نسترم گلانو گل بوتا دا دلتا یه گل دا پا دی بانی اومچه این احسان زه دی تا پخواگه نظر گور ما دی دنیا کم زای ورانا کرد زه دیش پیت و لسم اسپوگمی تراوزم پیونه می نظر ارتبا
یعنی داده مینی پولی باید تعریف شی
داغا پا دیگه چه تاوان مزم ستون وایم داده چه انسان باید داو منی حقا چه چه ده زده غواری وی وی اظهاره که بغی که ده هیچ شرم نکنی مینی ترلاسه کول دی مینی پا کولو که دی چه مینی دی وکر مینی در ترا گردی نو منگا چه هر یو مینی غوارو باید دقی قایده تا قاعده کنید او دا قاعده خدایی ده زکنو
زه د دې باندې ډېر ټینګار کوم. د مینا اکاډمي په بحثونو کې ډېره دا خبره ده چې مینه وکړئ چې مینه ترلاسه
کړئ. ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندري خوښي کړي دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري حلو زلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان مامن ان کے دا قرآن بادلوی اللہ بندے مامن ان کے دہ گے ماں دورے نہ پیدا ہے ماں بچے دہوائے ماں سمر قیمتی ماں
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووتئ او په لږ وخت کې مو په بازو کو اورېدونکو باندې ځان منلو د دراز په سکې دی.
کوم یو فن چې کیږي یو فن سره فکر یې وزی شي نو هغه فن یو په دوه شي لکه جدت. هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری لوړ فکر لري. هغه فکر د چا فکر دی؟ د بادشاہ خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زراغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه. ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي وو. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه. ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم یا با ذوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته ووایه چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زه هم سندره اورم. نو همدغه فکر ما دی چې یاره د دې نه زه تنګ شوم، دا خلک به ته څومره تنګي چې زه څوک فالو کوم. علي عظمت یو لوی راک آرټسټ، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر ښکلی انداز سره کمالات کړي دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ که داسې یو کې چې راک اینڈ رول سره صوفي اوځي تا به څنګه جانرې جوړي. لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډېرې لارې دي. لکه صوفي بله یوه لاره ده او راک اینڈ رول یوه بله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتو موزیک انډسټری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتو موزیک انډسټری کې چا هم نه وکړی. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وه، خو په دې کې هند کې ډېر کار شو او پنجاب کې ډېر کار شو او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړی. باید کما ته خلک وویل چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي، اما څوک کاپی کړي نه دي. دغه لاره زموږ ذهن ته پخپله راغلې ده.
علی بابا خان ستاسو نما په یو مرکه کې اورېدلې و چې تاسو د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلې وه او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي، او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو پی جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستۍ سو سندرې چې ستاسو راغلي لکه هوره ده بس هوره ده، تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کېږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرچ کېږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او که نه؟
دا خبره چې کومه تاسو اورېدلې چې علي بابا خان په 2014 کې د پښتو موسیقۍ ته راتګ ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وې، نو ما ټوپک خرڅ کړی ما دا هم خبره کړو چې یو لخت زما لپټاپ او بل دا لخت زما د خوخه ټوپک ما سره به مې وی چې فن د ټولو نه لوي شوق ته نو ما لپټاپ زکه خرڅ نه کړل چې زما تعلیم ضروری وو نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کوم په دې باندې موسیقي شروع کوم نو ما ټوپک خرڅ کو او باغې مړوم به سندره جوړ کړل آڈیو ویڈیو بے تس وہ خبر او کچ پخیال کے دے دخ کو لے جنت ہو رہا دو ہو رہا دو بس لاس تا جون دو ان زدا تو رہا پدی حقیقت مانو کی لکن روپے مسترب رازی ز پ موسیقی کی نہ چانہ مرستا ما کڑے دا او نہ تے واڑم زکا چیز دا نہ وس نرم چیز پختو موسیقی کی سلک تیر کارو کم زما سیٹ اپ دے انداز دے چی کم ما سرا ہمکاران دی زما ملگری دی منگ یو ٹیم ورک کار کو چی دا غی ٹول خرچ زبرداشت کو مصرف کی گی خرچی کی گی خو بس سلک دیر وس لرو چی بس وسم ختم شینو بس ما دا پختو چی کم خدمت دے اخو با کز ٹول عمرو کم نو ختم منشی خو کس مجبورای دا پیسو دا وجہ پاتی دا پختو صرف زمانہ دا تا ہر افغان بچی دا تا ہر پختون دا نو بس بہتی پویشا او کاری پویشا
علی بابا خان ستا سے احساس دا پختو پوڑان دی دا پختنو پوڑان دی دیر عالی دے او زورت دا قدر بستر گا گورم کدا را تا ہوئی چی تا سی دا مسلک للحاظا یو انجینیری ماسترین کری دا او اسمو پیج دیتا پکی مٹی رن گختی او ورسرا ورسرا دسی تجارت ہم کے او موسیقی تا ہم تاسی کافی وقت ور کرے دے دغا درے والا تقریباً متضاد سنپونے دی دا دی سنگ پا خپل مزاج کی جوڑ را اوڑی سارا
کزا سندرغار ایما نوزیو انسان ہم ایما کور لرم یار دوست لرم نو دا دغا سیزونو دا پارا بخام خواہ تب مندہ ترڑا ہم کے تب کاروبار ہم کے تجارت بم کے تب پیسیم پیدا کے مشکل شی زکا جی یو طرف تا شوق و یو طرف تا پیسی مندہ شی دیر اگران شی خوبیا ہم منج کی زکا جی موسیقی تا ہر ٹائم انسان موڈ کی نوی موسیقی یو موڈ گوڑی چی کنا موڈ کی رازم نو بس کار پردم رازم موسیقی کو ہم ما پا فکر دادا چی موسیقی ہم ڈیرا زیادہ ضروری دا خو زندگی بہم تیرے نو زندگی جی تیرے نو خام خام منڈا تڑا بہم کے نو باید کہ انسان بیا ڈیر ہم یو شوق لری خو غب زندگی تیرا ولو دا پارا یا دا خپل شوق پورا کولو دا پارا دا غا شوق ضرورتونا را پیدا کی چا غا شوق پہ پورش او سبق وائل چی کم دی دا غا وسر گران دی الحمدللہ ما دا سی برخ پورا کری دی چی اس ما تا پاک دانا پرابلم نشتا نو سبق وائل ما دا خبر کولا چی کم برخ ضروری بھی نو غا موسیقی سری سری پورا کڑی دی اس تجارت تا زیاد وقت خوار کوما اور موسیقی تا زیاد وقت خوار کوما اور موسیقی خود موڈ سیز دے چکل موڈی نو کاؤ میں
خان تاسی دخبلو خبرو پا پیل کی ہوئے لی چی پدری سلورو نورو سندرو باندکار کے او کی دیشی چی دا راتنون کو سندرو نا یول لگا زمزمہ کی
آدم آخ پا کفرستان کے تو بگار اس طرح گرزم دا پہر طرف پتا کی سلا چار استر گی گرزم ستا دا مخ پا کفرستان کی تو بگار استر گی گرزم
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلی هنري انداز د ټولنې ناخوالې را برسېره کړي. هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړي او د راتلونکي په اړه خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل د ښاغلي زغم یو لنډه کیسه دراوروي.
اول آواز چې مې واورید خپل ژړا مې وا بیا د مبارک مبارک غوونو شور جوړ کړ. سترګې مې لګې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې درنو غوونو ولړزولم. هغې پرېښتې چې له بلې دنیا را سره راغلې وه زما په سر باندې لاس را تېر کړ. لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې. ویې ویل مه وېرېږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي. پلار دې، نیکه دې، ترونه دې، ټول ستا په راتګ ډېر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشحاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ ویې ویل ته په داسې قوم کې پیدا شوی یې چې بې ټوپکه یې ګزاره نه کېږي. دوی په خپله ښادي کې ټوپک شریکوي خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زه لا حیران شوم. ومې پوښتل ولې؟ پرښتې اوسېلی وکیښ.
زواب راکر ستا قوم بدی دار قوم دی دلته هر څوک دښمن لري له نور قومونو سره بدی وي له تربورانو سره دښمنی وي او که د دښمنۍ لپاره بل څوک ورته پیدا نشي نو له خپلو ورونو سره ورانیږي وګوره اوس دې ترونه ستا په ځای کېدو خوشحالي کوي خو چې لوی شوې د میراث په سر به در سره جنګونه کوي زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم خو په رښتیا وویل اوس ځان مه پازابوه آرام وکړه کرار کرار چې لوی شي په هر څه به پوه شي بله ورځ زموږ په کور کې ډېر خلک راټول شوي وو د ډول درازا پورته وه خلکو اتڼونه کول پرښته مې خوشحاله نه ښکارېده څو شېبې یې داسې راته کتل لکه زړه چې یې راباندې وسوسېږي بیا یې وویل زه در نه ځم پوښتنه مې وکړه چیرته زه بیرته بلې دنیا ته ځم دلته د وینو بوی دی هلته په انګړ کې یې پسونه حلال کړي دي نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده ومې ویل تا خو ویل چې راسره اوسېږي به ما به له خطرونو ساتي په رښتیا وویل هو ویلې مې وو خو چېرته چې وینه تویې شي زه هلته اوسېدلی نه شم زه له وینو کرکه لرم زه وینې ته نه شم کتلی خو ته به ډېرې وینې ووینې دا یې وویل پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لور یې والوته ما ورپسې چیغه کړه ما چاته پرېږدې مخ یې راواړه و به یې ویل مور ته دې پرېږدم میندې په رښتیا وي خو ګوره دا به په یاد ساتې داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي پرښته لاړه څو ورځې وروسته مې بیخي هېره شوه کلونه تیر شول ژڼی شوم شپږ میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دا واوه زموږ په ځمکه یې دعوا کړې وه درې مان راسره ستړي شول هره جمعه به سپین ګیري راتلل جرګه به یې کوله چې زموږ په منځ کې لانجه غوڅه هره جمعه به مو یو په څه حلالوه درې مانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې دوی ډېرې لارې راوښودلې خو تره مې یوه هم نه منله پلار مې عربو ته تللی و زه یوازې وم د تره زامن مې پنځه بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو دا چې راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وې ویې ویل دا پلې ته په خپلو زامنو باندې نازېږي ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی ومې ویل ادې پرېږده چې وبایي دې کې نو څه خبره ده د مور ژړا زور واخیسته ویې ویل خدایا یو زوی دې راکړی هغه هم بې غیرته زه ورته غوږ وم مور وویل که دې پلار دلته وای اوس به یې وختې دا پلې ته بوره کړې وای خو تا کې غیرت نشته ما ته غوسه راغله او ومې ویل دې کې نو څه بې غیرتي ده ویې ویل څنګه بې غیرتي نه ده چې په مور غیرت ونه کړې نو په چا به یې وکړې زه پاڅېدم ومې ویل ښه نو ته راته ووایه زه څه وکړم مور مې په سرو سترګو پورته راوکتل ویې ویل که غیرت لري خو ټوپک راواخله یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ شي همداسې مې وکړل دوی د ډنډ په غاړه ناست وو د ماښام اودسونه یې کول پنځه ډزی راسره وو پنځه واړه مې وویشتل په خپله مې په آس باندې پښه واړوله نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم سهار وختي وزیرستان ته واوښتم څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله چې څنګه یې ولیدم په سینې پورې یې ولګولم پر تندي باندې یې ښکل کړم ووی وای آفرین زویه انقلاب شو نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول مور راته وویل وطن داسې دی لکه مور په ما خو دې غیرت وکړ اوس به په خپل وطن غیرت کوي بې حسابه قتلونه مې وکړل څوک مې په چړو حلال کړل څوک مې په مرمۍ وویشتل په چا باندې مې بم واچاوه نه مې اسیر پرېښود نه تسلیمي د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېد د جنازې په وخت کې مې په سر باندې پرېښته ولیده ومې پېژندله په خپله وه همغه زما پرښته وه خو تنده یې تری وو پریشانه ښکارېده مخ یې ګونځې وو زړه شوې وه لکه زلیخا چې د یوسف په ارمان کې سر سپین کړی وو هغه مهربانه نظر یې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی وو اوس نه وو ورپاتې زه موسکی شوم ومې ویل څومره ښه شو چې ته راغلې ما دومره عمر ګمان کاوه یو شی مې ورک کړی دی خو نه پوهېدم هغه شی څه دی اوس مې چې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې پرېږدې هیڅ ونه ویل همداسې په کنګلو سترګو یې راته لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري خو سترګې یې خبرې نه کوي ما تمه لرله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم خو هغه یې داسې ونه کړل جنازه مې وشوه خلکو په قبر کې کېښودم خاورې یې راباندې واړولې تپه تیاره شوه پرښته ډیوه په لاس کې راغله په څنګ کې خاورینه میرمن روانه وه
د خاورین میرمن مخ او تندې هم د پرختی په شان ګونځي وو. پښتنه مې وکړه دا څوک ده؟ پرختی وویل دا د وطن مور ده. خوشاله شوم. ځان سره مې وویل اوس به مې وناسوي، ما د دې لپاره ډیر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه پرخته غمجنه وه، نه یې مسل نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ شو. ورته مې وویل و مورې ته ولې خپه یې؟ ما وګوره ستا لپاره مې څومره وینې تویې کړې، څومره کسان مې درته ووژل، او ته لا خوشحاله نه یې؟ د هغې له سترګو دوه څاڅکي اوښکې راووتې، د مخ په ګونځو کې یې ښکته راغلې، خو داسې ژر سره ورکې شوې لکه شګلنه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی. بیا مې وویل ادې تا ته وایم ته ولې داسې وچی؟ ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي. د خاورینې ادې خوله په کراره خلاصه شوه. په آرام غږ یې وویل بچیه زه مور یم، لیونه یم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي د پوهانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علی محمد مخلص د روحانی دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تر شوی دی. د حلنامې تر مندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی. چا به ویل چې درزانی او ملا عمر رور دی، او چا بیا علی محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی. علی محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی، د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی. علی محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی. علی محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. علی محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. حلنامه یې د هغه او نورو دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړې قلمي نسخه وه سره له تصحیحه ولیکله، او څه نور معلومات یې هم ورزیات کړل، لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د ده له خوا ورزیات شوي دي، او په دې باب په خپله د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي: د دین پس فقیر ناچیز عاجز علی محمد زوی د ابابکر کندهاری چې د بایزید انصاری د خاندان مرید او خادم دی، عرض کوي چې بعضی دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو، دی فقیر ته وویل چې د پیرو خان په حلنامه کې د زمانې د تیرېدو او واقعاتو د بدلیدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی، او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره شوي وو ذکر پکې نشته. ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعاتو صحت او اضافه وشي. د هغو په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کېښوده، او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مې له چانه اورېدلي وو په ډېره ساده ژبه کې مې ولیکل چې زده کوونکي پرې اسانه پوه شي. د لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو. علی محمد په هند کې د میارو خان مسیر رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده، او حلنامه یې هلته لیکلې او تصحیح کړې ده. علی محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود. د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده، د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده، او د شاه جهان پاچا په وخت کې زه ورځنی رخصت شوم او ریسی ته د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم. د دو څه ژوند په دکن کې هم تیر شوی دی. د دو ژوند تر 1098 هجری پورې څرګند دی، ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکلې ده. مخلص د یو بشپړ دیوان خاوند دی. د دو دیوان د پېښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. خو ګوردینکو دا هم د علی محمد مخلص د شعر یو نمونه: دا وحدت مثال وب کثرت پری بخش، دا وحدت مثال وب کثرت پری بخش، دغه بخش په څو رنگ په څو نام ده، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، د یو میوه پخا او د بل خانده، د یو میوه پخا او د بل خانده.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک حیران دی چې د ساکانو یو پیغله او ښایسته مشره څنګه داسې هوښیار او با منطقه ده. زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي. دا چې په 15 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوښیږو.
شپه پخه ده، د ماڼۍ تالار روښانه، لا د کک او ملکې ترمنځ شور دی. زرینه لا هڅوي اتل جګړې ته چې خپل ګرز سره پیلانو ته قیامت شي، چې ساتونکی ساکستان کې د لوی بند شي، خیلخانو سره ملګری د هیرمند شي. خو د کک په زړه کې پټ قیامت جوړ دی، هم غصه دی هم خپه دی هم خوشحاله. عجیبه ده، هغه تیر هوډ یې مات شوی، یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه، خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي. دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړي چې دی چوپ ورته ولاړ دی. دا غږیږي د کټ روح کې زورور توپان الوتی، د کټ روح کې زورور توپان الوتی، په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی. یو خکلی د ژوند دوری ته بولی، خو بلخوا خامار د زت کرک ولاړ دی، خپل زندان کې د بند دوری ته بولی. استراب د کپچمار په څیر ترتاو دی، نیم تیار جهان ته ولاړ شي، کرانا ته پټ شي، ورک شي، کرا ووزی دنیا ته. زړه نازړه لپټ توپان سر را باسی، بلک قهر ملکی ته داسې وایی، حمل رزم حمل بسم نور ستومانیم، د غمونو او دردونو یو جهانیم. له انسانه د وفا تمه می نشته، له ژوندون څخه می یو مخ زړګی تور دی. ما د جنگ په باټو مننګ وګوره، ما ته نوم د ښځې مه اخله په ژبه. زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم چې اخته د ځان خوړلو په شو گیریم. پټ توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی، تا خپل ځان سره په جنگ یې ماړولی. بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیر یم، هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی. ښه به دا وي چې اوس ولاړه شې له مانه، زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه. ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې، غوره دا ده چې بې زیانه شې روانه. زما ساتون که به ملگری در سره شی، زما سمن به ده تر خپل ځایه یوسی. ما بس خپل دنیاگی که زان تا پریگ ده، تر دی دیر به سڑی تو برانه و نشی، تر دی دیر به سڑی تو برانه و نشی، حسی نکم لیوان تو برا چخوشی. خوزرین خپل زخمی خکار ده نگده شو، پا مکیز ادای داس ورطا بوویل، نمستا سمن پکار ده نساتون کی، زه یوازی وم راغلی زم یوازی. زما ورستی خبر واور پهلوانا، اردوان ده را روان خپل مکانا. پا تیپسون که ده لخکرو پا چار بوخ ده، سل پیلان طول تڑلی پا زنزیر دی. زمک چارگری هر چار تا پا زیر دی، بلا میاش که چس پوگمی ده چوار لسم شی، ده فراح پولو تا دوی را نگدی کیگی. موگ مخ دفرا دخته کی نیسو، زموگ جگره بله هم دی زای پیلیگی. پیلفگنا پهلوانا چه تراشی، لخپل گرس سر بطندر او بریخناشی. تور قیامت با دی پیلانو پر لخ کرشی، دی پارتیانو لوی پرتم بدر پدرشی. دی هیرمن رنی چپی با تپی وای، خکل پیغلی ده ساکانو با تاستایی. بلا میاشت چه سوار لسم سپوگ میشی برا، زب دخت د فراکیم پتما ستا بلارا پخواگو سترگو چارم ستا بلارا پخواگو سترگو چارم د ساکی پرتم لا تر ته د بلما ستا وجود کی د ساکی اتل وینا را ولید خامخا د هیرمن مینا اوس نو زما تا په خدای سپارم گرانا پهلوان.